د زړه چې کې د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي، او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه وزنی شریان دی چې ناپاک وینه یا هم مثلا موږ ویلر اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي، یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې کله د سږو څخه پاکه شوې اوسي هغه چې کله زړه ته رسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاک وینه د بدن د ټولو اعضاء څخه راټول کړي سرشت د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکي وینې هغه ور استي چې پاره کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دی د بدن د ټولو اعضاء څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې شوی و به صافه شوی و، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا شوی او اکسیجن پکې کې ډیر و هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونه چې دی هغه خپل په لاره کې د ریڅې لري یا هم والبس لري چې دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې چې بیرته وینې چې سي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډوله رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني سانګو باندې ویشل کیږي چې مثال هغه کوچني سانګ په نور کوچني سانګو باندې ویشل کیږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی سو، او دوی د نسجونو حجرو زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي، یعنې دا د ډیرو غټو مشکلات څخه موږ نسو شمیرلی. ورپسې راځو زړه پیژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی خپل د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادیږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی، او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپل په دوه ډول دي چې شی او کینیا هم راسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوی دي، چې بیرته دغه راسته او چپه برخه چې دی خپل په دوه برخه ویشل شوی دي چې یوې پورتنی برخه ده چې پورتنی برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنی برخه ته نازک دي، او لاندینی برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري چې دوی د شی بطن شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا خو وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دوی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چې کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې د هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپل څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري چې یو چې دی هغه د ترایکوسپید ده چې یعنی درې پلې ده چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګ یو د ریوی شریان او د مثال د ریوی شریان او راسته بتن د راسته د اهلی بتن ترمنځ ده چې هغه د ریوی دغه په نام د ریچه په نام سره دیږي او د کین بتن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان د ریچه په نام سره دیږي چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده او موږ وایو د زړه رګونه زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي چې هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټول غړو ته وینه انتقالي بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي موږ وی کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي کله چې کین طرف کین دهلیز سره لاله د ته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي د سږو څخه پاکه سوي وینه چې د هغه و راسته بدن ته راځي چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وی وریدونه چې د هغه راسته بدن او د کم سږو چې د هغه و په بدن ته دهلیز لاره لري کله چې د دې د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصيږي د ریڅه خلاصيږي او وینه د دهلیزونو څخه بدنونو ته داخليږي په دغه وخت کې د دهلیزونو چې دی منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چې ټولر سي بدنونو ته ورسي چې په دغه وخت کې یو आवाज د आवाज راځي او د کم د ریڅې چې بندیږي یو ډول आवाज باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره دیږي او کله چې بیا دغه وینه د بتنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوی شریان ته مثال داخلي وی ورې ته شریان ته داخليږي په هغه وخت کې دغه د ریچې چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوی شریان د ریچې چې وي کله چې د دې د ریچې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ټپ आवाज راځي عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې بیا ځل زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادو ورپسې د وینه دوران چې دی وینه دوران خپل په دوه ډول دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بتنونو څخه د کین بتن څخه چې موږ اول چې پاکه سوي وینه چې کیږي د بهر شین په واسطه ټول بدن ته چې کیږي زی هغه چې دی د چې په نام سره دیږي د لوی دوران په نام سره دیږي یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه و زړه ته د وینې انتقال د چې په نام سره لوی دوران په نام سره دیږي او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي هغه به د چې په نام سره دی د کوچني دوران په نام سره دیږي ورپسې لمف ترازو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد چې وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وای د وینې د وخت په تیرېدو حالته پاتې کیږي او د وینې سپین کولو چې کله د غو سره ځای سي یو ډول مایا جوړوي چې د لمف په نام سره دیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخليږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دازې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري پر غوڼو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویا چې کم قرار لري او غوي دوی ته اجازه نور کوي چې څه د میکروبونه داخل سي او غوي لمنځوي راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وای د وینې دوران ستونزې څخه ډېر کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي چې پاره کې موږ او تاسو لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سکرېټ سکول څخه د غره کم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوي وکړو د زیات کلسترول اخسل څخه مخنیوي وکړو یعنی ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ ونخلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دغو مشکلاتو سره مخامخ نسو. دغه څخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لویو ناروغیو څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کیدلی سي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته سي، هغه وخت د وینه مثال ونسي کولی چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په غذا کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډیر تجمع وکړي ډیر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینه نسي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي، چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي چې دغه د وینې فشار په نامه سره یدیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغي، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو ویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ دهلیز د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بطن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوست ده. نن ورځ موږ تاسو ته راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم تل وست کې موږ تاسو په دې باندې پوسولو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې د وچ ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم، چې دا ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم دارکم غیر ژوندۍ موجودات خپل ترمنز اړیکې لري مختلفه، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابرۍ. که چیرې موږ فزیکي دغه کم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کم ځایونه چې دي ساحه چې د هورته برابرۍ. په مرز راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت. وای ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنز اړیکې سره موږ ستاسو درس چې دی اوس نو دریم سفیس خطری اوس فاطمه سفیر پرې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وای. د انرژي په جریان کې موږ تاسو په یوه چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندۍ موجودات چې د غذا ته ضرورت لري ترڅو د دغه غذا په واسطه د تغذیه او خپل ځان لپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې د هغوی اوتوتروف دي، یعنی خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې د کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسی او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دا کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډوسرز کې شاملو چې نه دي چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګلینا چې د چې یعنی په ځان کې کلوروفیل ولري هغه چې دی هغه په چې کې راځي په اوټوتروف کې راځي یعنی خپل خواړه خپل ځان د چې کولای شي خپل آماده کولای شي. اوس نو اوټوتروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوټوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي د دې څخه تغذیه کوي چې هغه به د اټروتروف په نامه سره دی د مصرف کوونکي دی. دا هغه اټروتروف چې دی خپل خواړه چې کوي خپل نس آماده کولای دی د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایی مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتات څخه تغذیه کوي چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي او دی چې دی واښه خوړونکي دي چې په هغه ډله کې غویان دي، موږکان دي، ملخان دي، مرغۍ دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې راځي شامل دي. او پاتې سو ځینې چې دي هغه د دغو حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیه لپاره چې هغه د کارنیور په نامه سره یادیږي لکه سمری دي، پرانګ دي، عقاب دي، لیوه دي، سپی دي، دا ټول چې دي په هغه ډله کې شامل دي. او ځینې چې دي هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي. دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي نه ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي. او دې چې دی د کوم خواړه چې دی د دې څخه اخلي او خپل تغذیه پکې. اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دي نو موږ هغه په کومه ډله کې شامل کو. فنجان بکتریاوې چې دی دوی د کوم مصرفونکي چې دي هغوی چې کله مځکې کې شخ کړل سي مړه جسدونه راخلي هغوی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دوی به د چې په نامه سره یادیږي د تجزیه کوونکي یا هم ډیکمپوزرز په نامه سره یادیږي چې په هغه جمله کې موږ او ځینې بکتریاوې ځینې بکتری پروتستا او ځینې فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه د اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي. دا چو د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنځیر دی. غذایی زنځیر کې چې دی لکه څنګه چې مونتیل وسونکي وویل په تیر سیمفونه کې مهم د دې یادوري کړې وه دا کم ژوندي موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنځیر جوړوي. که چې غنم په نظر کې ونیسو غنم چې خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن یعنې دغه کم نباتات چې دي نو موري نباتات چې کې د زیای ترکیب د عملیه په واسطه خپل پزان کې زیرمه کوي چې ورسته د دې څخه لومړی مصرفون کې راولاړیږي استفاده کوي. مثال خبرې هوسی راولاړیږي د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا آماده کوي. وروسته دغه اوسی چې ده د بل مثال د زمری په واسطه چې غوښه خوړونکي دي دغه په واسطه چې کېږي خوړل کېږي. کچیر دغه زمری مر سي د د مرش جسد مر جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیش تجزیه کیږي او زموږه په خاوره کې جذبیږي چې دغه چې سو یو زنځیر جوړ کړي. نبات د مر پښتون کې د زیای ترکیب عملیه په واسطه خپل په ځان کې کاربون، نایتروجن، هایدروجن ذخیره کړل. ورسته هوسی راولار سو د نموې نبات څخه چې لومړی مصرفون کې دی خپل تغذیه او خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړل. بیا په د هغه ورسته مثال زمری راولار سو چې هغه غوښه خوړونکي دي درېم مصرفون کې کې راځي او دویم مصرفون کې راځي چې دوی دا خوښه خوړونکي راولاړیږي هوسی مثال ښکاري او دا غذا څخه خپل د غذا لپاره خپل د تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي چې دلته چې سو یو غذایی زنځیر یې جوړ کړي چې دغه هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونکي چې کیږي لامل کیږي. ورپسې د غذایی زنځیر وروسته غذایی شبکې ته راځو. غذایی شبکه چې د لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې د څو زنځیرونه شامل دي یعنی کیدای شي چې د یو مثال لومړی مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي. مثال خبرې د هوسی څخه پرانګ، زمری دا رقم ځینې نور حیوانات کې دلې خپل د غذا د پاره ورڅخه چې وکي استفاده وکي خپل تغذیه ورڅخه وکي. یا مثال د سویا خرګوش کې چیر په نظر کې هغه مثال اقابم کولای شي هغه څخه خپل تغذیه وکي، ګیدړم کولای شي چې دغه کې درته د دغو په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي. دا غذایی شبکه چې د څو زنځیرونو له امله چې کیږي رامنځته کیږي. مثال خبرې د وښو څخه هم سوی هم خرگوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي. د ملخ څخه مثال چونګښه او چوغکه تغذیه کوي، او په عین حال کې موږ چې د وښو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ توایو یو ډول البوتون کې دی چې هغه هم د چونګښه څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږک څخه کوي. یعنی دوی دلته چوکه یو شبکه جوړه کړه. لومړی یو یو زنځیر موږ په نظر کې ونیوی، وروسته چې کله په نظر کې ونیو دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړه. دغه رقم که چیرې خرگوش په نظر کې، خرگوش هم د بم په واسطه خوړل کیږي او هم د ګیدړې په واسطه شي کیږي خوړل کیږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه، خرگوش دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کیږي. چوغک چونګښه چې بې ده هغه به د چی په واسطه خوړل کیږي؟ د مار په واسطه خوړل کیږي. دلته چې څو څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یوځای کیږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډوسرز چې دي، او همدارنګ لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلی، هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا زنځیر کې کچیر موږ په نظر کې ورسنیو سو غویم پکې کې چې راځي. مثال کچیر پسه یې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري او بیا دغه پسه څخه مثال هم پسه چې دی زمري په واسطه ښکار کیږي خوړل کیږي، او هم دا یو اهلي حیوان دی، انسانان خپل د تغذیه لپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایی زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویل، موږ دغه کوم نبات چې دی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره آمده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره. یعنی کله چې یو خرګوش راولاړ شي د دغه واښو څخه استفاده مثلا تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نه شي اخیستلی، نو دوی مجبوره دي چې یو خرګوش راولاړ شي د ډېرو واښو ډېر واښه شي کې وخوري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان د پاره، او د هغه په واسطه مثال دی چې یو کې خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غړي خرګوشان دي باید واشه د هغه د وچند ووسه، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته اماده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه په مصرف رسي، او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل شي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نه شي اماده کولی، دی نه په تغذیه کیږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې درلودل هغه تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې و د مصرف کړي و. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو څو خرګوشان ښکار کړي یا لومړی مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي او خپل ځان ته غذایي مواد په منده کړي. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان د پاره باید واشه ډېر وروسته د مارانو د پاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي، باید خرګوشان شي اوسې تر مارانو دوه چنده اوسې، د هغو څو چنده اوسې تر څو د مار خپل د ځان د پاره غذایي مواد وکولی شي پرې آماده کړي. بیا پسې راسو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه یعنې د باز په واسطه چې شي کیږي خوړل کیږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باز په واسطه خوړل کیږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسولي ټوله چې دی تر بازه پرې نه شي رسولی، چې په دې سره ما دا باز چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد اماده کړي او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره که چیرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخرني برخه کې، او دا رقم سپورت زی دا حرم چې په اخیری سکه کې به دریم مصرفون کې چې مثال موږ وای اوږي چې دی دا رقم د دوه لومړی مصرفون دویم مصرفون کا لومړی مصرفون کې خپل ځان د پال چوکړل غذایی مواد یې ماده کړل، او د دې په څیر خپل ځان چې تغذیه کوي. او زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړو سی او ورڅخه استفاده وکړو او د ځان سره یې ساتي. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ د پاره ډیر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو ستاسو یو هیله لرم چې کوم سیمفونی چې تاسو وایې کوم موضوع چې تاسو بس هر یو په ښه ډول سره د ځان سره زده کړئ تر څو په راتلونکي کې په نورو موضوعاتو کې پښتنه ونه لري. مثال د خبرې په اووم صنف کې موږ او تاسو تولیدونکي مصرفونکي مثال تولیدونکي مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عواملو کې شامل و دا درې سره ډېرې موشتې کړي و زده کړي و. دا هغه وروسته پر موږ وایو چې مصرفونکي بیا خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي چې لومړی مصرفونکي چې و هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې و هغه د لومړي مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایي مواد آماده کول، او دریم مصرفونکي چې و هغه هم د غوښه خوړونکي او هم چې و نبات د شنه شانې خوړل یعنی نباتات څخه استفاده کول چې په هغه کې انسانان راځي، مثال چرګې راځي، دوی چې ټوله چې دي په چشکې راځي، په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسو هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایاست تاسو کولی شئ په مثال یعنې په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخس کړئ، ژر مو سر په خلاص شئ، او شاید کېدای شي دا معلومات تر ما هم تاسو ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ. ځکه چې تاسو هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه نو په دې لوستونو کې هم تاسو د هېڅ مشکل سره نما مخامخ کېږي. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په کم. دا درې پوښتنې به تاسو په ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسر. لومړۍ پوښتنه ده د پروډوسرز، اومنیور او هربریور او دیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی؟ دویم سوال، غذایی شبکه پر څه شی رانغاړي؟ او اخرنۍ پوښتنه د انرژي هرم واضح کړئ. سیسټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
لاړه.